د سحر و بجې دی. السلام علیکم، زه رضوان مرادیمو د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې د خبری مجلې اورېدو ته ستاسو هرکلی کوم. نن یک شنبه د 1409 لمریز کال د جدي 15 نیټه ده چې 2010 میلادي کال د دسمبر له 26 سره برابره ده. په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان او د سیمې د حالاتو په باب وروستي رپورټونه اورېدلی شئ، خو له هر څه مخکې ستاسو پام د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته راړم. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو لوی قومندان، د کاناډا او د فرانسې د دفاع وزیرانو او د ایټالیې ځواکونو لوی درستیز د کرسمس یا نوي عیسوي کال په مناسبت په افغانستان کې د خپلو هیوادونو له سرتیرو سره وکتل. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر وایي ایران ورسره موافقه وکړه چې د تیلو هغه سلګونه ټانکرونه به افغانستان ته پرېږدي چې په دې وروستیو کې دغه هیواد ایسار کړي وو. افغان امنیتی مقامات د قندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې په دې وروستیو تصفیوي عملیاتو کې یو شمېر وسلوال مخالفان له وسلو او مهماتو سره یو ځای نیول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر ایران غږ کړی چې په دغه هیواد کې د نیول شوي کوردي فعال له اعدام څخه تیر شي. په هند کې 13 ورځ هغه راکټ فضا ته د توغلو څو شېبې وروسته وچاودېده چې د ارتباطاتو یو سپوږمکۍ فضا ته رسوله. د ترکمنستان خبری رسنۍ وایي د دې هیواد قانون تطبیقونکو ادارو هغه سلګونه کیلوګرامه مخدره مواد سوځولي چې په وروستیو خاصو عملیاتو او چاپو کې نیول شوي وو. او د کاتولیک مسیحیانو مذهبي مشر د کرسمس یانوي سوي کال په مناسبت په منځني ختیځ کې د روانې شخړې د پای ته رسولو لپاره غږ کړی دی. تاسو له ازادي راډیو څخه سهارنۍ خبری مجله اورئ. د کاناډا او فرانسې دفاع وزیران او د ایټالوي ځواکونو لوی درستیز افغانستان ته لاړل چې د کرسمس مذهبي اختر له خپلو پوځیانو سره ولمانځي. د کاناډا دفاع وزیر په کندهار او کابل کې له خپلو پوځیانو سره څلور ورځې تیرې کړې. د فرانسې دفاع وزیر د کابل ختیځ ته لاړ چې فرانسوي پوځیان پکې دېرې دي، خو د ایټالیا لوی درستیز بیا فرا ولایت ته تللی چې ایټالوي پوځیان پکې میشت دي. د موضوع نور تفصیل اسمت ساروان اوروي.
د کاناډا دفاع وزیر پیټر مکی پرون د افغانستان څلور ورځنی سفر پای ته ورساو او د خپل ځواکونو هلې ځلې په داسې حال کې وستایلې چې د پوځیان راتلونکی کال له افغانستان د وتلو تیاری نیسي. مکی په کندهار او کابل کې له کاناډایي ځواکونو سره له کتلو وروسته او د افغانستان د سفر په پای کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې کاناډایي پوځیان د خپل هیواد د دفاع او ساتنې او له افغانانو سره د خپل هیواد په بیا رغونه کې د مرستې لپاره سرښندنې کړې دي. مکی همداراز خپلو ځواکونو ته په اشاره ویلي چې دوی په ډیرو سختو شرایطو کې محسوس پرمختګ کوي. د کاناډا دفاع وزیر همداراز ویلي چې دا د دل لپاره ویاړ و چې د کال دا خاص وخت په افغانستان کې له داسې کسانو سره تیر کړ چې د کاناډا نمائندګي کوي. کاناډا د 2011 کال په جولای کې په کندهار کې خپل حربي ماموریت پای ته رسوي، خو په کابل کې د افغان ځواکونو روزنې ته تر 2014 پورې دوام ورکوي. له بلې خوا ښاغلی ژوپی د افغانستان هغو سیمو ته لاړ چې فرانسوي ځواکونه پکې ځای پر ځای دي. حاضردمه په افغانستان کې ټولټال 3850 فرانسوي پوځیان میشتي چې اکثره د کابل په ختیځ لکه کاپیسا ولایت او سروبي ولسوالۍ کې فعالیت کوي. وروسته لدی چې په نومبر کې ولسمشر نیکولای سرکوزی آلن ژوپی د فرانسې دفاع وزیر ټاکلی، دا افغانستان ته د نوموړي لومړنی سفر دی. ژوپی له ټاکل کېدو وروسته ویلي و چې د افغانستان جګړه د ټولو ښکېلو خواو لپاره یوه لومه ده او فرانسه به په دې خبرې وکړي چې په څه ډول په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمېر کمولی شي. د دغه هیواد مخکنی دفاع وزیر هرف مورین ویلي و چې فرانسوي پوځیان به راتلونکی کال د یوې یا دوو سیمو امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپاري. د ژوپی له سفره څو ورځې مخکې په افغانستان کې د دوو تښتول شویو فرانسوي خبریالانو ویډیو خپره شوه. دا دوه فرانسوي ژورنالیستان د 2009 کال په وروستۍ ورځ د تګاب او سروبي ترمنځ په لاره کې تښتول شوي وو. له بلې خوا د ایټالیا لوی درستیز وینسینزو کامپورینی پرون دا ببره فرا ته لاړ چې په دغه ولایت کې له ډیری ایټالیایي ځواکونو سره وویني. ایټالیا په افغانستان کې 3200 سرتیري لري چې په لویدیځو ولایتونو کې ځای پر ځای دي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د سوداګرۍ وزیر وایي ایران موافقه کړې چې د تیلو هغه سلګونه ټانکرونه به افغانستان ته پرېږدي چې په دې وروستیو کې دغه هیواد په خپله سرحدي سیمه کې بند کړی و. انوار الحق هدي د همدې موضوع په اړه له ایراني مقاماتو سره د خبرو په خاطر تهران ته تللی. احمد تکل له نوموړي سره خبرې کړې دي.
دا ستونزه تاسو وایئ چې حل شوې ده، دا موقتا د دې 2000 ټانکرونو لپاره حل شوې ده، او که فکر کوئ چې د تل لپاره د افغانستان او ایران ترمنځ د تیلو د ترانزیت په برخه کې ستونزه له منځه تللې؟
معزله همدا اوس موټر ټانکرونه ته ولاړو، د دې موضوع حل کېدل. و نن سهار په مجلس کې معاون رئیس جمهور د ایران ابول عبدالله چې ټانکرونه به مخکې له دې ځینه چې زموږ هیئت بېرته کابل ته لاړ شي، هغه دوشنبې ورځ ده ټانکرونه به نه مخکې سره د کابل د افغانستان خواته سره وخوځېږي. بیا پس د ورځې نه د ایران د رئیس مجلس لوهم ته خبره تایید کړله، او مخکې ماته وویل چې دوی ګمرخاص د ایران ته امر کړی ده چې منع څه واقع شوی وه چې هغه نور رفع شي. نو په دې اساس باندې زموږ لپاره مهمه خبره همدا وه، او انشاءالله چې ده په یو ورځ کې به دا شی څه به وشي. او طویل المده کې خو موږ له دوی سره ترانزیت موافقتنامه لرو، موږ غواړو چې دغه ترانزیت موافقتنامه له موږ سره عملي کړي. خو دوی څه ملاحظات په دې ارتباط درلودو، او موږ ورسره کینو دغه ملاحظات د دوی رفعو. دسې مې څه وویل چې د آفات لپاره به زموږ ترانزیت مشکل څه د حل شي. له نورو ممالکو سره موږ ترانزیت مشکلات لرو، پاکستان سره هم لرو، د ازبکستان سره هم لرو. خو مهمه موضوع زموږ لپاره اوس دغه ټانکرونو موضوع حل کېدل و، چې انشاءالله دا په حالت د حل کېدلو کېږي. په دغه یو دوه ورځې کې به دا ټانکرونه د افغانستان خاطر وخوځېږي.
بله، سوال دا دی چې خلک غواړي پوه شي چې ستونزه په څه شي کې وه. آیا د ترانزیت په موافقه کې د افغانستان او ایران ترمنځ ستونزه وه، او که د ایراني چارواکو دا ادعا چې وایي دا تیل د ناټو د ځواکونو لخوا مصرفېږي؟
دوی خو اوس ملاحظې باندې درولي وو چې دا تیل دوی ته کوم خبر رسېدلی وو چې زیاتره د ناټو لپاره ځي. زمونږ په عقیده دا یو درست معلومات نه وو، په هغه اساس باندې اوس دا مشکل رفع شوی دی. زمونږ په آینده کې خپل ترانزیتي موافقتنامه له دوی سره باندې تجدید نظر کوو. اما زمونږ په دغه کوم عمل چې شوی وو چې درېدلي وو، دا د ترانزیتي موافقتنامې د نواقصو له عمل ځینه نه دی. دا یو سیاسي تصمیم و د دوی لخوا، ځینه امنیتي تصمیم و چې دوی نیولی وو، او
ښاغلی هدي، په دې کې د افغانستان د دولت مالیو په عوایدو کې هم کموالی راغی. دا یو تاوان دی چې د افغانستان دولت ته رسیدلی، او شخصي تاجرانو خصوصي سکتور ته هم په دې کې تاوان رسیدلی. د دې تاوان به د افغانستان دولت ورکوي، او که د ایران حکومت
خصوصي سکتور هغوی د طالبان کوم تاوان چې ورته رسېدلی دی، هغه امکان لري ډېر زر جدیده نه شي. اما د مالي وزارت تاوان خو موقتي دی، خو مال نه ورته په اساس باندې عواید کم شول. اوس یو کرتي مال ورته زیات ورځي عواید دې پېږېږي. مثلا د ورځې په عادي ډول اویا اتیا تر سلو ټانکرو پورې چلېږي. اوس یو 2000 ټانکره ولاړ دي، اوس به یو کرتي 2000 ټانکره ورننوځي، او په دې حساب باندې د دوی عواید لږ کنه بس خو نورمال ډول څو څنګه به زیاتېږي. یعنی د مالی وزارت عواید جبران کېدلی شي.
ایران موافقه کړې چې هغه سلګونه ټانکرونه به پرېږدي چې افغانستان ته داخل شي، چې په دې هیواد کې په دې ادعا چې ګواکې ناټو ځواکونه ته تیل رسوي ایسار کړی شوي دي. په دې اړه مو د افغانستان د سوداګرۍ د وزیر انور الحق احدي څرګندونې واورېدې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ننګرهار پولیسو یو شمېر وسلې او مهمات له غیر مسؤلو وسلوالو نیولي او ډایاک ته سپارلې دي. دغه راز د ننګرهار د امنیت قومندان مل پاسوال علي شاه پکتیاوال پرون خبري اعلان ته ویل چې یو کس په سرخرود ولسوالۍ کې د ماین خخولو پر مهال هم نیولی دی. نور له جلال آباد نه د دوه فاپ ریپورت کې ورو.
ننګرهار امنیه قومندان علی شاه پکتیاوال د شنبه په ورځ ویل 28 میله وسلې له نامسولو کسانو څخه نیولې او د بې وسلې کولو یا ډایاک پروګرام ته یې وسپارلې. د ویل
تقریبا 28 میله سلاح چې بهغه کې خفیه او سکه سلاح ده پلاس باندې راغلی ده چې ډاکټر تسلیم شوي. دا د هغو غیر مسؤول افرادو سره و چې دوی کوم قانوني سند نه درلودلو او اوس فلحال تاسو په خپله باندې وکتل چې پولیس پلاس راغلی ده او ډاکټر تسلیم.
ننګرهار امنیه قومندان پکتیاوال وویل د غلو یوه 15 کسیزه ډله یې هم نیولې ده. خای دغه ډلې په نیولو د غلو د یو شمېر نورو ډلو او ګروپونو په باب معلومات هم ومومي. دی وایي
هغه 15 نفري یو ګروپ د غلو چې د شپږو میاشتو د جلال آباد په ښار کې په مختلفو ساعتو کې په غلاګانو باندې بوخت وو. تاسو په خپله باندې وکتل سر شوي دي او په خپلو جرمونو باندې اقرار کړی ده او متضررین هم موجود دي. په دې اتهام باندې تر اوسه پورې چې کوم کسان زموږ د کشفو د ګرفتاري لاندې دي زموږ تحقیقات روان دي او په اخر کې به انشاءالله نور څه هم مقتدر په لاس باندې راشي او قضیه به تر وخته
د غلو دغه ډلې د ننګرهار ولایت له یوه اوسېدونکي نه تر 3000 افغانیو زیاتې روپۍ پټې کړې وي چې د هماغه لخوا ونیول شول او پولیسو ته حواله شول. دا کس وایي
درې څلور کسان کېناستو ماته ویل چې ته د مال فابریکې پورې وای راوخت چې اوسه کېناست منګور باغ چوک له چې لاړو دا ګېټ دې بند کړی ګېټ مې کلاو کړ یو ځل مې بند کړ بیا مې بند کړ وینه دې بند مزدغه ځای کې کوښ کړم وای زه کوښ ته مونږ نور نه ځو چې کوښ مې جب مې وخاته چې کوم پیسې نه وي سړي رانله او بیا ته چې مې پام کړو په مغزه ولاړم دوی واپس راستان شو. یو لکه شپږ زره شل کسان به ما لاغلي چې دی مونږ نه جبونه والي دي تاونیو یاره زه وایم چې دا بیخي خوشي نه شي مونږ ته څه میلاو شو که میلاو نه شو دې پراته
په خپله غلو هم اعتراف وکړ چې په غلا کولو کې ککړ وو او تر دې وروسته ښایي له غلا نه توبه وباسي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
پولیسو او د ملي امنیت سرتیرو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د 15 وسلوالو طالبانو د نیولو ترڅنګ د یو شمېر وسلو او په زیاته اندازه د چاودیدونکو موادو د نیولو خبر ورکړی. چارواکي وایي چې نوموړي کسان او یاد شوي مواد د ولسوال د خسرو او لاهور په کلیو کې په ترسره شو عملیاتو کې نیول شوي دي. محمد صادق رښتینی په لکندهار رپورټ لري.
د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې په تصفیوي عملیاتو کې 15 تنه د دولت وسلوال مخالفین د یو شمیر وسلو او چاودیدونکو توکو سره یو ځای نیول سوي. د ارغنداب ولسوالۍ کمانډان سمون مل نیاز محمد وایي چې ملي پولیسو او د ملي امنیت سرتیرو د کښته خسرو د تکیه او د لاهور په کلیو کې عملیات کړي چې په پایله کې د غزواکونو 15 تنه وسلوال طالبان د ډول ډول وسلو او چاودیدونکو توکو سره یو ځای نیولي. کمانډان نیاز محمد وویل چې نیول سوي کسان دا مهال تر پلټونو لاندې دي.
15 کسه دي چې زموږ د کشفي معلوماتو په اساس باندې چې امنیت ملي وو او زموږ خپل پولیس په دا ساحو کې چې د عملیات په خاطر د جلاور په استقامت کې تقریبا دا ایته سیویني چې 25 پکان تقریبا نور مختلف شان چې دا جلاور په ساحه کې پیدا سیوی دي. 22 تانه دغه ګولۍ چې دا وانو او د بابا د توپ په نامه باندې دي. دغه ګولۍ بیا د خسروانو د الیکلې په منځ کې د تکیه په ساحه کې پیدا سیوی دي.
ارغنداب د کندهار شار شمال ویدیز لور ته پرته ولسوالی د چې سمده مخ کې پکښې د همکارۍ په نوم د روان تدابیر پلان لمخې پوځي عملیات ترسره سوه. که څه هم دولت ادعا کوي چې دغه ولسوالی په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو څخه پاکه کړې خو ډیری وختونه وسلوال طالبان په یاد ولسوالی کې پر کورنیو او بهرنیو سرتیرو د چاودنو او وسلوالو بریدونو ادعا کوي. محمد صادق رښتینی، ازادي رادیو، کندهار.
په کونړ کې له بې وسلو کورنیو سره د شمنیو مرستو په لړ کې هغوی ته د غنمو ویش پیل شوی دی. دا مرستې د کلیو د پراختیا وزارت لخوا هغو خلکو ته ورکول کیږي چې د ژمي د سړې هوا او واورې د ورخ له امله د سیمو لارې مرکز سره تړل کیږي. روح الله انوري په رپورټ برابر کړی.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس انجینر امین الدین بیدار په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې د ژمنیو مرستو په لړ کې د کونړ په هغو شپږو ولسوالیو کې چې د ژمي پر مهال پکې زیاتې واورې ورېږي او دغو سیمو ته غځېدلې لارې د ترافیکو پر مخ تړل کیږي، د یو شمیر غریبو او بېروزګارو کسانو سره یې د غنمو د وړې ویش لړۍ پیل کړه.
ته هغه به ذات خلکو لپاره ډیر غریب او بې وزله دي او لارې او اساتې دیوار په ذریعہ باندې په شپږو او متضرر شو ولسوالیو کې موږ ژمنۍ پروګرام لرو. چې هرې ولسوالۍ لپاره شپږ اتیا میتریک ټنه غنم پروګرام کې دي، 860 نفرو لپاره. د ولسوالۍ شامل دي شیګل، دانګام، اسمار، ناړۍ، غازی آباد، چپدره.
هغه ویل د ویشل کېدونکو غنمو ټول اندازه 514 میټریک ټنه ده چې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا ورسره مرسته شوي، چې د ویش لړۍ د شیګل په ولسوالۍ کې پیل کړي او ډیر زر به نورو یاد ولسوالیو ته هم ورسوي.
چې د دې پروګرام د شیګل په ولسوالۍ کې دغه د ویش لړۍ پیل شوه چې مجموعا شپږ ولسوالۍ لرو 514 میټریک ټنه کې. نه دا صرف د هغه ژمني پروګرام دی، هغه د بې وزات او غریبو خلکو لپاره دي چې د خرید و فروخت توان نه لري، لارې بندېږي او نور امکانات نه لري. دغه صرف یو کومک ده، د ډبلیو فی مالی کومک ده، انکشاف دیهات په ترو د هغه په قرارداد باندې راوړل شوي.
هغه وویل دوی د کلیوالي شوراګانو له لارې د مستحقو کسانو نمونه ترلاسه کړي او هیڅکله به هم د غریبو خلکو حق بل چا ته ورنه کړي. د یادونې وړ ده چې کونړ یو غرنی او لری پروت ولایت دی چې په یادو شپږو ولسوالیو کې یې هر کال د ژمي پر مهال پریمانه واوري ورېږي او ورته تللې لارې د ترافیکو پر مخ تړل کېږي او د لارو د بندېدو له امله په دغو سیمو کې د خوراکي او نورو اړینو توکو نرخونه لوړېږي چې اخیستل یې د هر چا له وسه وتلي وي.
یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو لوی قمندان، د کاناډا او فرانسې د دفاع وزیرانو او د ایټالیایي ځواکونو لوی درستیز د کریسمس د مذهبي اختر په مناسبت په افغانستان کې د خپلو هیوادونو له سرتیرو سره وکتل. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر وایي ایران ورسره موافقه کړې چې د تیلو هغه سلګونه ټانکرونه به افغانستان ته پرېږدي چې په دې وروستیو کې دغه هیواد ایسار کړي وو. افغان امنیتي مقامات وایي د قندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې په وروستیو تصفوي عملیاتو کې یو شمېر وسلوال مخالفان له وسلو او زیاته اندازه مهماتو سره یو ځای نیول شوي دي. د بخن نړیوال سازمان پر ایران غږ وکړ چې په دې هیواد کې د نیول شوي کوردي فعال له اعدام څخه تیر شي. په هند کې تیره ورځ هغه راکټ فضا ته د توغلو څو شېبې وروسته وچاودېده چې د ارتباطاتو یو سپوږمکۍ یې فضا ته رسوله. د ترکمنستان خبری رسنۍ وایي د دې هیواد قانون تطبیقونکو ادارو سلګونه کیلوګرامه مخدره مواد سوځولي چې په دې وروستیو کې د خاصو عملیاتو چاپو په دوران کې نیول شوي وو. او د کاتولیک مسیحانو مذهبي مشر د کریسمس یا نوي عیسوي کال په مناسبت په منځني ختیځ کې د روانه شخړې د پای ته رسولو لپاره غږ کړی دی. تاسو ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د مدرنو وسایلو او لوازمو نشوالی په جراحي برخه کې د ځینو ستونزو لامل ګرځېدلی دی. د دې وزارت چارواکو د غیر ضروري عملیاتو په لومړنۍ سروې کې ویل چې د عامې روغتیا وزارت له ټولو هغو هیوادونو څخه چې افغان ډاکټرانو ته تحصیلي برسونه ورکوي غوښتي چې ډاکټران د معالجې په برخه کې وروزي. یو شمېر ډاکټران هم وایي چې دوی د جراحي عملیاتو لپاره سم او پرمختللي وسایل نه لري او له همدې امله له ډېرو ستونزو سره هم لاس او ګرېوان دي. په دې اړه پام وکړئ د رپورټ ته.
د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د معالجې او درملنې په برخه کې شته ستونزې مني او وایي چې د پرمختللو طبي وسایلو او لوازمو د نشټوالي له امله دوی نشي کولای چې په نړیوالو معیارونو برابر جراحي عملیات ترسره کړي. د عامې روغتیا وزارت ویاند کارګر نوروغلی د شنبې په ورځ د غیر ضروري عملیاتو د مخنیوي د لومړنۍ سروې د اعلان په مهال ازادي راډیو ته وویل چې افغان ډاکټران ښې کاري تجربې لري خو ښه او پرمختللي طبي وسایل په ځانګړې توګه د جراحي په برخه کې نه لري.
سامان لوازم مدرن نه نداریم، به خصوص ما بیومیدیک
دی وای مون پر مختلی وسایل او لوازم نه لرو. په ځانګړي توګه د طبي وسایلو د ترمیم او ساتنې په برخه کې کله نا کله د مرسته کوونکو هیوادونو لخوا مونږ ته وسایل راکړل شوی خو کله چې خراب شوی مونږ اړ شوی یو چې بهر ته ولیګو. د جراحي د سانګې ډاکټران هم کله نا کله لدی عمل لستونز سره مخامخ کیږي او په عین حال کې بیا هم وایم چې د پرمختلو وسایلو له عمله لدی رستونز سره مخامخ یو. په عین حال کې په افغانستان کې د ناروغیو د تشخیص او درملنې په برخه کې د نورو شکایتونو ترڅنګ داسې انتقادونه هم شته چې افغان ډاکټران په ځینو مواردو کې له اړتیا پرته ناروغان عملیاتوي او جراح ډاکټران لکه څنګه چې لازمه ده په جراحي برخه کې تجربه هم نه لري. لبل پلوه په کابل کې د دولتي روغتونونو یو شمیر ډاکټران شکایت کوي چې په ځینو روغتونونو کې د جراحي عملیاتو لپاره ښه وسایل او امکانات نشته او دوی کله ناکله له ستونزو سره مخامخ کیږي. نجمه سما او محمد نادر افغان د کابل ښار د ابن سینا او ملالۍ زیږنتون د روغتونونو دوه تنه ډاکټران هم ورته شکایت لري.
شفاخانه ملالای که یک شفاخانه ترشری می باشه، سامان و وسایل ما کافی نیست، مثلا برای عملیات های تومورال و یا عملیات های داخل رحمی.
چون رختونه لازمان گاردیر پخانی سیستم بنه جور سویدی به حقوقی که پخان بول اصلاحات ندیر همه سوید ایو جامع استراتیجی یه همی رختیه دی وزارت بساطه بانی تروس پرنده جور سوید چه دی نور نلی سر خپل رختونه آیار کی او پیو تاکلی می آیار او استندر بانی دوی برابر چی.
سره لدی چې د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په تیرو نه کلونو کې په کابل او ولایتونو کې کابو 2000 روغتونونه او روغتیایي کلینیکونه جوړ شوی، خو د دې هیواد په ډیر شمیر سیمو کې ناروغان د روغتیایي خدماتو له ټیټ کیفیت او د درملنې په برخه کې له شته ستونزونه شکایت کوي. راپورونه وایي چې په ولایتونو کې جراحي عملیات او د عملیاتو لازم وسایل تر هغې ډیر بد حالت لري چې ګمان یې کیږي. خو د عامه روغتیا وزارت د دغو ټولو انتقادونو او اندېښنو په ځواب کې وایي چې له دې وروسته به په افغانستان کې د معالجه او د روغتیایي خدماتو معیاري کېدو ته ډیره پاملرنه وشي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو مهم رپورټونه او په زړه پورې مطالب او حتی 19 پروګرامونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com باندې هم واورئ او همه ولولئ. د افغانستان د مخابرات وزارت په کابل ښار کې د دوه لویو غیر قانوني مخابراتي دستګاو د ضبطولو خبر ورکړی. د دې وزارت د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې مسؤل د شنبې په ورځ په کابل کې ویل چې د دستګاګانو په هیواد کې مخابراتي ستونزې پیدا کړې. همدارنګه د ادارې د مخابراتو څلور خصوصي شرکتونه د مخابراتي خدماتو د کیفیت د خرابوالي له امله جریمه کړې دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د مخابراتو وزارت خلکو ته د باکیفیته مخابراتي خدماتو د رسولو په مقصد په کابل ښار کې د دوه لویو غیر قانوني مخابراتي دستګاګانو د کشف او ضبطولو خبر ورکړ. چارواکو وویل دې دستګاګانو کولی شول چې په سلګونو سیم کارټونه د کورنیو او بهرنیو مخابراتي اړیکو د ټینګولو لپاره په غیر قانوني توګه فعال وساتي. د مخابرات وزارت د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې مسؤول انجینیر خیر محمد فیضی وویل چې دا دستګاګانې چې مخابراتي خدمات یې بې کیفیته کړي او د دولت بودیجې ته زیان رساوه، د کابل ښار په درېیمه کارته کې د مخابراتي خدماتو د کنټرول د څارونکو لخوا کشف او نیول شوي دي.
هر سیم باکس تقریبا 192 سیم کارت خورید چې په عین زمان کې په همدې اندازه خلق مخابره تامینوی یعنی په بینلی ساده د سیستم خپل غیر مجاز او سیستم ده چې مونږ ورته اجازه نه ورکړي او په عین زمان کې دوی چې خدمات ارزه کړی ده او په عین زمان کې د فریکوئنسی نه چې دوی استفاده کړی ده دا د قانون د احکام سره په مغایرت د دوی فعالیت په تر سره شوی ده. په همدې خاطر اداره د وسایل مونیول او ضبط مصادره کړی.
د مخابرات وزارت د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې رئیس وویل چې په دې وروستیو کې د مخابراتي خدماتو د کیفیت د خرابوالي له امله سلور مخابراتي خصوصي شرکتونه روشن، MTN، افغان بی سیم او اتصالات د دوی د مخابراتي خدماتو د خرابوالي له اندازې سره سم جریمه کړي دي. سره له دې چې د مخابرات وزارت خلکو شرکتونو او دولتي ارګانونو ته د باکیفیته مخابراتي خدماتو د رسولو په مقصد د اقداماتو خبري کوي، خو خلک اوس هم په هیواد کې د موبایلونو او انټرنیټ له خدماتو راضي نه ښکاري. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی فیض محمد آزادی رادیو ته وویل
کوم ځای کې چې نیټ اور نډیر دی انټرنټ نډیر دی تاسو هڅه په خلاند د هڅه خري ته صحیح دی سیالته هیڅ نشته. عمومي شهرګان دي لارې سیالته باید خدمات وي خو نشته. وضعیت اقتصادي خلکو خنه ده هیڅ کله هم افغانستان کې د مخابراتي خدماتو به مناسب نه دي. سرعت انټرنټ متاسفانه هیڅ د کار انټرنټ نشته په افغانستان کې. یو فرد کو غواړي انټرنټ خدمات ولري هغه په نقشه ساحه کې اوسي خو سیل هغه به د لاندار ټلیفون استفاده وکړي. خو چیرې څوک په بینقشه سیمه کې اوسېږي هغه که وایرلس واخلي په لوړه بیه واخلي هغه ډېر قیمته ده. دغه به خدمات کوي که په ټیټه بیه واخلي هغه هېڅکله هم سم نه.
خلک وایي اوس هم د هیواد په مرکز ولایتونو کې د ګرځنده موبایلونو سیم کارټونه پرته له دې چې راجستر شي په آزاده توګه خرڅېږي. کارپوهان وایي دغه غیر قانوني فعالیت نه یوازې دا چې د مخابراتي خدماتو کیفیت خراب کړی دی، بلکې د دولت اقتصاد ته هم زیان رسوي او د نامنیو په خپرولو کې هم پوره برخه اخیستلی شي.
اوس هم پام وکړئ د نړۍ څو مهمو خبرونو ته. د بخنې نړیوال سازمان له ایران څخه غوښتي چې په دې هیواد کې نیول شوی کوردیول اس له ایرانه فعال اعدام نه کړي. حبیب الله لطیفي په 2008 کال کې د آزاد کردستان ګوند سره د تړاو په تور په اعدام محکوم شوی دی. نوموړي له دغه ګوند سره چې په ایران کې پر فعالیت بندیز لګولې خپل تړاو منلی خو دا ردوي چې ګواکې تاوتریخوالي کې لاس لري. د فن نړیوال سازمان وایي د لطیف محاکمه عادلانه نه وه او له ایران یې غوښتنه کړې چې د هغه په قضیه کې له رحم نه کار واخلي. ټاکل شوی چې نوموړی نن په دار وځړول شي. په هند کې 13 ورځې د ارتباطاتو د سپوږمکۍ د رسولو یو راکټ فضا ته له توغول کېدو څو شېبې وروسته وچاودېد. دا په سږني کال کې دوهم ځل دی چې فضا ته د دغه شان راکټ د توغولو تجربه ناکامېږي. د اندرا پردیش له سری هری کوتا فضایي مرکز څخه فضا ته د استونکې دغه راکټ د چاودېدو تصویرونه چې اور او لوګی ترې پورته کېده خپاره شوه. هند له امریکا، روسیې، چین او فرانسې وروسته پنځم هیواد دی چې فضا ته د سوداګریزو سپوږمکیو د استولو ډګر ته داخل شوی دی. د ترکمنستان د خبری رسنیو د ریپورت له مخې د دې هیواد امنیتي ځواکونو شاوخوا 200 کیلوګرامه نشه مواد سوځولې دي. دغه مخدر مواد د خاصو عملیاتو او چاپو پر مهال نیول شوی وو. چارواکو دا نه دي ویلي چې دا نشه مواد څه وو او چیرته نیول شوی. خو ویل شوی چې دا مخدر مواد له پایتخت څخه بهر د کسملی ښار کارګوټی کې سوځول شوی دي. ترکمنستان په ډیرو کمو مواردو کې د نشه مادو پر ضد د مبارزې جزئیات خپروي. خو دا هیواد له افغانستان سره 240 کیلومتره اوږده پوله لري چې د نړۍ د زیات اندازه هیروینو د قاچاق لاره بلل کیږي. د کاتولیک مسیحیانو مذهبي مشر پاپ بینډیکټ د کرسمس په مناسبت په خپله کلنۍ وینا کې په منځني ختیځ کې د شخړې د پای ته رسولو او د دې سیمې په خاصه توګه د عراق له عیسویانو څخه د ملاتړ لپاره غږ کړی دی. پاپ په واتیکان کې راټول شو کسانو ته په خبرو کې ویل د عراق عیسویان د روسیو خونړیو پیښو وروسته اوس هوساینې ته اړتیا لري. د کاتولیک مسیحیانو مذهبي مشر د غراز د چین پر کمونیست مشرانو انتقاد وکړ چې د نوموړي په وینا په دې هیواد کې پر عیسوي مذهب باندې قیودات وضع کړی دي. او په هالند کې پولیسو 12 سومالیایي اتباع د تروریستي حملې د پلان جوړولو په شک نیولې دي. څارنوالانو ویلي دغه کسان د تېرې جمعې په ماښام په ساحلي ښار کې روت درام کې وو. وروسته له هغې ونیول شو چې استخباراتي سرچینو د هغوی د پلان په اړه کره شواهد ترلاسه کړه. د دغو 12 کسانو له ډلې څخه چې عمرونه یې د 1978 کلونو ترمنځ دي یو شمېر یې هالنډي تابعیت هم لري. خو چارواکو دا نه دي ویلي چې دغو سومالیانو کله او د هالند په کومه سیمه کې د تروریستي برید پلان درلود. تاسو له ازادي راډیو څخه سهارنۍ خبری مجله اورئ او اوس هم له فرشتې جلال زید څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر حالاتو څه ډول تبصرې خبرې کړې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په حالاتو په دې مقاله کې لیکلي دا پریکړه چې د امریکا ځواکونه څه وخت او په کومو شرایطو له افغانستان څخه وتلی سي تر ډېره حده په جنرال ویلیام کالډویل پورې ارتباط لري. دا دوهم کرسمس دی چې جنرال کالډویل په افغانستان کې له خپلو درېو ماشومانو څخه لري تیروي. دته په افغانستان کې د ناتو د روزونکو ماموریت مسولیت سپارل شوی دی. جنرال ویلیام باید د افغانستان ملي اردو او ملي پولیس دومره مسلکي وروزي چې په دې هیواد کې د امریکایي قواو ځای ډکړي. نیویارک ټایمز کې په افغانستان کې نورو ټولو پرمختګونو ته ورته دا هم یو تت تصویر دی. له وژلو او روزلو پرته د یوې پراخ بنسټي ستراتیژي په هر اړخ باندې باید شکار وسي او پیاوړي وي. د نیویارک ټایمز په لیکنه په افغانستان کې د ناتو او امریکا د قواو عمده قومندان جنرال ډیوید پیټرویس په دې پوهیږي. دا ناتو ځواکونه په کلیوالي کچه د حکومت د واکمنۍ د پیاوړي کولو لپاره هڅې کوي. نیویارک ټایمز وایي ناتو په ځانګړي ډول د دې هیواد د کرهنې او اوبو لګونې د سیستم ښوونې او روزنې او روغتیايي امکاناتو له پراختیا سره کومک کوي تر څو په دې ډول افغانان له طالبانو سره له یو ځای کېدو مخ واړوي. دا هغه مسله ده چې تر ډېره حده پام نه دی ورته شوی. دا په اصل کې د ملي پیوستون پروګرام دی چې د امریکا په مالی مرسته او د افغانانو لخوا پرمخ بیول کیږي. د دې پروګرام پر اساس په 10,000 کلیو کې کلیوالي شوراګانې تاسیس شوي او لږ تر لږه 50,000 کلیوالي پروژې فعالیت لري. خو نیویارک ټایمز لیکي د دوی هڅو ته د ولسمشر حامد کرزي حکومت چې په اداري فساد کې ښکیل دی پام نه کوي. حکومت ډیر کله کلیو او ولسوالیو ته د مامورینو پاستولو کې ناکامیږي او یا هم په اداري فساد کې شکیل او کمزرف کسان هلته مقرروي. د افغانستان حکومت هم داراز داسې یو میکانیزم نه لري چې له مخې د ځمکو په سر د افغانانو لانجې حل کړي. نو له دې امله ډیر خلک د طالبانو په چټکو او سیارو محاکمو اتکا کوي. ټایمز مجلې هم په افغانستان کې په خپل مقاله کې د هغې ورزګانۍ انجلۍ په عکس باندې خبرې کړې چې د اګست په میاشت کې د دې مجلې په پوښ خپور شو. دا هغه ورزګانۍ انجلۍ وه چې خاوند یې په طالبانو کې وو او د دې غوږونه او پزه یې پرې کړي وو. د ټایمز په مجله د دې د عکس لاندې لیکل شوي وو: له افغانستان څخه زموږ تر وتلو وروسته به بیا څه پېښ سي. ټایمز لیکي: داسې کم عکسونه د دې مجلې پر پوښ خپاره شوي دي چې دومره زیات بحثونه به یې پارولي وي، خو تر عکس لاندې خپره شوې جمله تر هر څه بحث پارونکې وه.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ: په کابل کې 44، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 1.
د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او سیمه کې د سهار له 9 بجو نه د ماښام تر 9 پورې په منځنۍ صفه 12.89 اوریدل شي. او اوس هم 9:30 بجې شوي دي. جاوید نعیمی د دوهمې سهارنۍ خبری مجلې سره له تاسو سره ده.
با تشکر، سلام عرض میکنم. روز همهیتان بخیر. امیدوار هستیم که صبح را با آرامش و خوشی کامل آغاز کرده باشین و به همی امید شما را به مجله خبری این ساعت از رادیو زدی خوش آمدید میگیم. 7:30 به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. امروز یک شنبه 5 ماه جدی سال 1389 هجری شمسی است که برابر میشود با 26 دسامبر سال 2010 میلادی. از شما دعوت میکنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنین. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش‌ها. وزرای دفاع کانادا و فرانسه و لوی دریستیز ایتالیا برای بازدید از سربازانشان به افغانستان رفتند. وزیر دفاع کانادا 4 روز را در قندهار و کابل با سربازان کشورش سپری کرد. وزیر دفاع فرانسه هم برای دیدار با سربازان کشورش به شرق کابل رفت و لوی دریستیز ایتالیا به فرا سفر کرده، جایی که سربازان آن کشور مستقرند. جنرال دیوید پتریوس، قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان، به مناطق مختلف کشور سفر کرده تا با عساکر دیدن کند که مراسم کریسمس را دور از کشورهای خود تجلیل می کنند. پتریوس از کابل در شمال شرق به قندوز، در غرب به فراه و در جنوب به ولسوالی مارجه ولایت هلمند رفته است. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان که دیروز در رأس یک هیئت سیاسی اقتصادی وارد ایران شده، سرگرم مذاکره با مقامات ارشد آن کشور است. توسعه همکاری های اقتصادی، تجارتی و قضایی و همچنان مسائل مهاجرین و زندانیان افغان در ایران از محورهای مهم این سفر مارشال محمد قاسم فهیم به حساب می آید. مقامات در ولایت سرپل از درگیری میان پلیس و مخالفین مسلح دولت خبر می‌دهند. به گفته مسئولین امنیتی، در نتیجه درگیری که دیروز در ولسوالی کوهستانات این ولایت رخ داد، یک پلیس کشته شد و مخالفین 4 تن از سربازان دیگر را با خود بردند. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان از فعالیت غیرقانونی یک سیستم مخابراتی در کابل که باعث اخلال تمامی سیستم مخابراتی در کشور شده بود جلوگیری کرده است. رئیس جمهور امریکا حمله انتحاری دیروز در منطقه قبایلی پاکستان را که ده‌ها کشته بر جا گذاشت محکوم کرده است. باراک اوباما این حمله را ظالمانه خواند و گفت که کشتن مردم در محل توزیع مواد خوراکی برنامه غذایی جهان یک بی‌حرمتی به مردم پاکستان و تمام بشریت است. مقامات اجرایوی قانون در ترکمنستان بیش از 700 کیلوگرم مواد مخدر را که در عملیات‌های خاص نیروهای این کشور به دست آمده بود آتش زدند. حکومت ترکمنستان تا حالا نگفته که مواد مخدر چه وقت ضبط شده است. پلیس هلند 12 مرد سومالیایی مظنون را به اتهام طرح‌ریزی حمله در آن کشور دستگیر کرده است. سارنوالان هلندی گفتند این دستگیری عصر روز جمعه در شهر روتردام پس از آن صورت گرفت که پلیس مخفی هلند شواهد دقیق را در مورد این پلان به دست آورد. و سازمان عفو بین الملل از ایران خواست تا حکم اعدام حبیب الله لطیفی، یک فعال کردهای آن کشور، را به اجرا نگذارد. لطیفی در سال 2008 میلادی به اتهام محارب یعنی جنگ علیه اسلام و همکاری با حزب موسوم به حیات آزاد کردستان به اعدام محکوم شده بود. یادآور میشم که در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنین. میپردازیم به گزارش ها در این برنامه. وزرای دفاع کانادا و فرانسه و لوی گریستیز ایتالیا برای بازدید از سربازانشان به افغانستان رفتند. وزیر دفاع کانادا 4 روز را در قندهار و کابل با سربازان کشورش سپری کرده است. وزیر دفاع فرانسه هم برای دیدار با سربازان کشورش به شرق کابل رفت و لوی گریستیز ایتالیا به فرا سفر کرد، جایی که سربازان کشور مستقرند. این مقامات نظامی برای تجلیل کریسمس همراه با سربازانشان به افغانستان سفر کردند. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد.
پیتر مکه وزیر دفاع کانادا سفر 4 روزه اش را از افغانستان با تمجید از سربازان کشورش به پایان رساند. این در حالی است که کانادا آمادگی می‌گیرد تا سال آینده مأموریت نظامی اش را در قندهار به پایان برساند. مکه در پایان دیدارش از سربازان کانادایی در کابل و قندهار در بیانیه گفت قوای کانادایی برای دفاع از کشور خود و کمک با مردم افغانستان در زمینه بازسازی کشور آنها خدمت نموده و قربانی می‌دهند. با گفته وزیر دفاع کانادا آنها در فضای پر از چالش به طور ملموس پیشرفت دارند. پیتر مکه گفته افتخار دارد که این وقت خاص سال را همراه با سربازان کشورش در افغانستان سپری می‌کند. وی همچنین گفته است آینده افغانستان بر نهادها و زیربناهای متکی خواهد بود که کانادا در ایجاد آن کمک می‌کند. کانادا مأموریت حربیش بر رهبری ناتو را در ولایت قندهار در ماه جولای سال 2011 به پایان می‌رساند و مأموریت غیر حربی را آغاز می‌کند که در کابل روی آموزش قوای امنیتی افغان متمرکز بوده و تا سال 2014 ادامه خواهد یافت. مکه در جریان سفرش به افغانستان با همتای افغانش جنرال عبدالرحیم وردک، قمندان ناتو در جنوب افغانستان تورن جنرال آمریکایی جیمز تری و قمندان قوای خاص در قندهار بریگادیر جنرال کانادایی دن ملنر نیز ملاقات کرد. از سوی دیگر وزیر دفاع فرانسه آلن ژوپه و لوی گریستیز ایتالیا وینسنزو کامپورینی نیز دیروز در دیدارهای غیر مترقبه وارد افغانستان شدند تا با سربازان فرانسوی و ایتالیایی مستقر در این کشور جشن کریسمس را تجلیل کنند. در یک بیانیه وزارت دفاع فرانسه گفته شده آقای ژوپه به مناطقی رفت که در آنجا سربازان فرانسوی مستقر هستند. در حال حاضر فرانسه حدود 4000 سرباز در افغانستان دارد که عمدتاً در ولایت کاپیسا و ولسوالی سروبی جابجا می باشند. این اولین سفر آلن ژوپه به حیث وزیر دفاع فرانسه از افغانستان است. در این حال لوی گریستیز اردوی ایتالیا دیروز در ولایت فرا سربازان ایتالیایی مستقر در این ولایت دیدن کرد. 3200 سرباز ایتالیایی در افغانستان عمدتاً در ولایت غربی این کشور جابجاند.
از سفر وزرای دفاع کانادا و فرانسه و همچنان لوی گریستیز ایتالیا برای بازدید از سربازانشان در افغانستان شنیدید. این سفرها در حال صورت می‌گیرد که جنرال دیوید پتروس قمندان نیروهای بین المللی در افغانستان هم به مناطق مختلف کشور سفر کرده تا با عساکر دیدن کند که مراسم کریسمس را دور از کشورهای خود تجلیل می‌کنند. جنرال پتروس در دیدار با این سربازان از آنها قدردانی کرده است. او از کابل در شمال شرق به قندوز در غرب به فرا و در جنوب به ولسوالی مارجه ولایت هلمند رفته است. دیوید پتروس با سربازان خارجی گفته بهترین جای برای او در کریسمس حضور در میان امین عساکر است.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
ساعت 7:38 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. معاون اول رئیس جمهور افغانستان که دیروز در رأس یک هیئت سیاسی اقتصادی وارد ایران شده، سرگرم مذاکره با مقامات ارشد آن کشور است. توسعه همکاری های اقتصادی، تجارتی و قضایی و همچنان مسائل مهاجرین و زندانیان افغان در ایران از محورهای مهم این سفر مارشال محمد قاسم فهیم به حساب می آید. قرار است مارشال فهیم با رئیس جمهور و رئیس شورای قضایی ایران دیدن کند. در این سفر تعدادی از اعضای کابینه افغانستان با معاون اول ریاست جمهوری امراه هستند. این سفر در حال صورت می‌گیرد که ایران با هزاران موتر که مواد نفتی را به افغانستان انتقال می‌داد، اجازه عبور از سرحد آن کشور را داده است. سید احسان در این مورد از ایران گزارش می‌دهد.
دیدارها و مذاکرات محمد قاسم فهیم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، از دیروز شنبه پس از استقبال رسمی از سوی محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور ایران، با مقامات بلندپایه ایرانی از جمله رئیس جمهور احمد نژاد، محمد نجار وزیر دفاع و آیت الله لاریجانی رئیس شورای عالی قضایی کشور در تهران آغاز شده است. منابع رسمی ایرانی محورهای مورد بحث و مذاکره مقامات افغان و ایران را در تهران بیشتر روی همکاری‌های اقتصادی، تجارتی و فرهنگی و امنیتی بین دو کشور عنوان نموده و گفتند که هر دو جانب بر گسترش و ارتقا یافتن این همکاری‌ها تاکید کردند. اما در دیدار هیئت افغان با آیت الله لاریجانی، مقام ارشد قضایی ایران، علاوه بر همکاری‌های قضایی بین دو کشور، موضوع زندانیان افغان در ایران نیز دیروز مطرح و مورد گفتگو قرار گرفت که به جزئیات آن پرداخته نشده است. و همچنان در دیدار محمد قاسم فهیم با محمد نجار وزیر دفاع ایران هم بر مسئله ارتقای دفاعی و امنیتی دو کشور تاکید شد. از سوی دیگر مسئله افغان‌های مهاجر و مشکلات و گرفتاری‌های اینها در ایران از دیگر موضوعات مهم است که در این سفر از سوی وزیر امور مهاجرین افغانستان با مقامات مسئول ایرانی نیز در میان گذاشته شد. آزادسازی تانکرهای سوخت افغانی پس از روزها توقف در سرحد ولایت سیستان ایران، گرچند همزمان با سفر معاون اول رئیس جمهور افغانستان به ایران انجام گرفت، اما رفع برخی از موانع و سوء تفاهمات از سوی ایران درباره این مسئله و آینده این گونه روابط از آجندای دیگر مورد مذاکره مقامات افغان با جانب ایران بود که دیروز مطرح شد. و امروز هم دیدارها و مذاکرات آقای محمد قاسم فهیم و هیئت همراه با مقامات ایرانی در تهران ادامه خواهد یافت. وزرای مهاجرت، تجارت و تحصیلات عالی و شماری هم از مقامات سیاسی و قضایی افغانی محمد قاسم فهیم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان را در سفر به ایران همراهی میکنند. سفر آقای فهیم به ایران دو روزه عنوان شده و این اولین سفر است که از سوی وی به این کشور انجام میگیرد.
از سفر معاون اول رئیس جمهور افغانستان به ایران شنیدید. قرار است مارشال محمد قاسم فهیم امروز با رئیس جمهور و رئیس شورای عالی قضایی ایران دیدن کند. این سفر در حال صورت می گیرد که ایران با کاروانهای مواد نفتی افغانستان اجازه عبور از سرحد آن کشور را داده است. این کاروانها از چند به این سو از سوی مقامات ایرانی متوقف ساخته شده بودند. انوارالحق احدی، وزیر تجارت افغانستان، در مورد بازگشایی این راه دیروز به رادیو آزادی چنین گفت:
امروز اونا در مجلسی که از طرف صوبانهای معاون رئیس جمهور داشتیم، اونا موافقه کردن که باید به سانترا اجازه داده شود که به خاک افغانستان داخل شوند.
وزیر تجارت افغانستان در این صحبت به رادیو آزادی همچنان گفت مقامات ایرانی فکر میکردند که این کاروانها مواد نفتی را به نیروهای بین المللی در افغانستان انتقال میدهند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:42 به وقت کابل و 4:12 به وقت پراگ اروپای مرکزی است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 مشنوین. تا لحظات بعد سرخط مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان داریم. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان از فعالیت غیرقانونی یک سیستم مخابراتی در کابل که باعث اخلال تمامی سیستم مخابراتی در کشور شده بود جلوگیری کرده است. معین تکنیکی وزارت مخابرات دیروز به خبرنگاران در کابل گفت مالکین دستگاهی که فعالیت‌های غیرقانونی را فراهم می‌کردند دستگیر شده و تلاش برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی مخابراتی در کشور ادامه دارد. فیض الله قرداش در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
در ادامه تلاش‌ها به خاطر عرضه خدمات بهتر مخابراتی، اخیراً دو دستگاه سیم باکس که جهت تأمین ارتباطات غیر قانونی در منطقه کارتیسی شهر کابل مورد استفاده قرار داشت و هفته گذشته از سوی مفتشین اداره تنظیم خدمات مخابراتی وزارت مخابرات کشف و ضبط گردیده بود، به روز شنبه بر رسانه‌ها نمایش داده شد. انجینیر بریالی حسام، معین تکنیکی وزارت مخابرات، گفت با به دست آوردن این دستگاه از یک ضربه اقتصادی به سکتور مخابرات و عواید دولت جلوگیری شد.
اخیراً اداره اطراء وزارت مخابرات
یکی از فعالیت‌های غیر قانونی را که در افغانستان فعالیت داشت و مخصوصاً در شهر کابل ایره کشف کردن و عاملین از ایره همراه با وسایل و تجهیزاتی را که اونا نصب کرده بودن و فعالیت میکرد او را دستگیر کردن که عاملینش به پنجه قانون سپرده شده و تجهیزات از این تجهیزاتی که شما پیش رویتان میبینین ضبط شده و چونین یک قضایا و موضوعات همیشه مورد پیگیری قرار میگیره و این خود یک ضربه بسیار بزرگ اقتصادی بر سکتور مخابرات و همچنان در مجموع به عواید دولت بود دستگیر شد.
آقای اسام همچنان گفت وزارت مخابرات در یک تلاش دیگر 4 کمپانی مخابراتی افغان بیسیم، روشن، MTN و اتصالات را بنابر عدم رعایت اسناد تقنینی در مورد رجستریشن سیم کارت ها 800 هزار افغانی و بنابر خرابی کیفیت خدماتی بیش از 500 هزار افغانی جریمه نقدی نمود. با پیشرفت تکنولوژی و رواج روزافزون موبایل و اینترنت مردم افغانستان نیز ضرورت مبرم به خدمات ارزان مخابراتی دارند و این ضرورت در سالهای اخیر تا حد زیادی مرفوع گردیده است.
شنیدین که وزارت مخابرات افغانستان از فعالیت غیرقانونی یک سیستم مخابراتی در کابل جلوگیری کرده. ساعت 7:45 دقیقه و وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظه تشکر و حالا هم توجه کنین به سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. وزرای دفاع کانادا و فرانسه و لویدریسیز ایتالیا برای بازدید از سربازانشان به افغانستان رفتند. وزیر دفاع کانادا 4 روز را در قندهار و کابل، وزیر دفاع فرانسه به شرق کابل و لویدریسیز ایتالیا به فرا سفر کرده تا با سربازان کشورش دیدار کند. جنرال دیوید پتروس، کماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، به مناطق مختلف افغانستان سفر کرده تا با عساکر دیدن کند که مراسم کریسمس را دور از کشورهای خود تجلیل می کنند. پتروس از کابل به شمال شرق در قندوز، در غرب به فرا و در جنوب به ولسوالی مارجع ولایت هلمند رفته است. معاون اول رئیس جمهور افغانستان که دیروز در رأس یک هیئت سیاسی اقتصادی وارد ایران شده، سرگرم مذاکره با مقامات ارشد آن کشور است. توسعه همکاری های اقتصادی، تجارتی و قضایی و همچنان مسائل مهاجرین و زندانیان افغان در ایران از محورهای مهم این سفر مارشال محمد قاسم فهیم به حساب می آید. کماندانی امنیه ولایت ننگرهار میگوید که 2 گروه از دزدان و جنایتکاران را بازداشت کرده است. مسئولین این کماندانی همچنان از کشف و ضبط مقدار اسلحه در آن ولایت خبر میدهند. رئیس جمهور آمریکا حمله انتحاری دیروز در منطقه قبایلی پاکستان را که ده ها کشته بر جا گذاشت شدیداً محکوم کرده است. رئیس جمهور باراک اوباما این حمله را ظالمانه خواند و گفت که کشتن مردم در محل توزیع مواد غذایی یک بی‌حرمتی به مردم پاکستان و تمام بشریت است. مقامات در ترکمنستان بیش از 700 کیلوگرم مواد مخدر را که در عملیات‌های خاص نیروهای این کشور به دست آمده بود آتش زدند. حکومت ترکمنستان تا حالا نگفته که مواد مخدر چه وقت و در کجا ضبط شده است. و سازمان عفو بین الملل از ایران خواسته تا حکم اعدام حبیب الله لطیفی، یک فعال کردهای آن کشور را به اجرا نگذارد. لطیفی در سال 2008 میلادی به اتهام محارب، یعنی جنگ علیه اسلام و همکاری با حزب موسوم به حیات آزاد کردستان، به اعدام محکوم شده بود. قرار است لطیفی امروز در ایران اعدام شود. یادآور میشم که در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از نشریه ها و روزنامه های غربی داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. مقامات افغان در ولایت سرپل از درگیری میان پلیس و مخالفین مسلح دولت خبر می‌دهند. به گفته مسئولین امنیتی، در نتیجه درگیری که دیروز در ولسوالی کوهستانات این ولایت رخ داد، یک پلیس کشته شد و مخالفین 4 تن دیگر از سربازان را با خود بردند. عالم رحمانیار در مورد از ولایت سرپل گزارش می‌دهد.
یک پستی امنیتی پلیس در منطقه جرغان ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل روز گذشته هدف حمله مخالفین مسلح دولت قرار گرفت. جنرال اسدالله شیرزاد، قماندان امنی ولایت سرپل، با تایید این خبر گفت حمله مخالفین دولت بالای پستی امنیتی جرغان سبب کشته شدن یک پلیس، یک طالب و جراحت 2 تن دیگر به شمول یک طالب گردید. آقای شیرزاد میگوید در این درگیری شدید 4 پلیس آنها نیز به دست مخالفین مسلح دولت افتیده است. این حمله شام روز گذشته در منطقه جرغان ولسوالی کوهستان سرپل صورت گرفته، بعد از آن درگیری بین دو طرف آغاز شده و به هر دو طرف هم آسیب رسیده است. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، حمله بالای پستی امنیتی جرغان را به دوش خود گرفته، گفته است که این حمله را افراد آنها انجام دادند. بعد از حمله بالای مرکز شهر سرپل، این دومین حمله بالای پست‌های امنیتی ولایت سرپل از سوی مخالفین مسلح دولت است که دیری نگذشته صورت می‌گیرد. هرچند امنیت نسبی در حال حاضر فضای ولایت سرپل را تحت پوشش قرار داده است، مگر آنچه باعث نگرانی مردم سرپل می‌باشد، حملات مخالفین دولت بالای پست‌های امنیتی بوده که از چندی به این طرف شدت یافته است.
معلومات تازه به طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قماندانی امنیه ولایت ننگرهار می گوید که دو گروه از دزدان و جنایتکاران را بازداشت کرده است. مسئولین این قماندانی همچنان از کشف و ضبط مقدار اسلحه در آن ولایت خبر می دهند. شیرشاه همدرد و جزئیات بیشتر در این مورد.
علیشا پکتیاول قماندان امنی ننگرهار روز شنبه به خبرنگاران گفت 28 میل سلاح‌های مختلف از اشخاصی که آن را به شکل غیر قانونی نزد خانگاه می‌داشتند گرفتن و امروز آن را به برنامه دایاب سپردن و میگوید
تقریبا 28 میل سلاح چی بیگی که خفیا و سکلا سلاح دا پلاس من راقل دا چی داکت تسلیم شوی
تقریبا 28 میل سلاح‌های مختلفی که در آن سلاح‌های خفیفه و ثقیله نیز شامل می‌باشند به دست ما آمده است که ما آن را به برنامه دایاب سپردیم. این سلاح‌ها از نزد اشخاص و افرادی که به شکل غیر قانونی از آن استفاده می‌کردند به دست پلیس آمده است. قماندان امنی ننگرهار می‌گوید یک گروه 5 نفری سارقین را نیز بازداشت نمودند و می‌گوید با دستگیری این گروه شاید راجع به گروه‌های دیگر سارقین نیز اطلاع به دست بیارند.
هغه 5 نفری یو گروه دی غلوچ
آن گروپ 5 نفری سارقین را که از مدت 6 ماه به این طرف در ساحات مختلف شهر جلال‌آباد مصروف سرقت بودند بازداشت نمودیم. آنها به جرمشان اعتراف کردند و متضررین نیز موجود می باشند. تعداد دیگرشان نیز تحت تعقیب ارگان‌های کشفی ما می باشند. تحقیقات از ایشان ادامه دارد. امیدوار هستیم که در مورد دستاوردهای دیگر نیز داشته باشیم. این گروپ از یک شخص مبلغ 100 هزار افغانی را به چال فریب سرقت نموده بود که از سوی این شخص گرفته شدند و با پلیس سپرده شدند. سارقین نیز اعتراف کردند که اموال مردم را به سرقت می بردند. آنها گفتند اگر رها شوند در آینده از این عمل توبه خواهند کرد. مسئولین پلیس گفتند آنها با پنجه قانون سپرده شدند و قسمی که حکم قانون باشد فیصله صورت خواهد گرفت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 7:51 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوین. از همراهیتان تا این لحظه تشکر و حالا هم در منطقه و جهان. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا حمله انتحاری دیروز در منطقه قبایلی پاکستان را که ده ها کشته بر جا گذاشت شدیداً محکوم کرده است. رئیس جمهور اوباما این حمله را ظالمانه خوانده و گفته است که کشتن مردم در محل توزیع مواد غذایی برنامه غذایی جهان یک بی‌حرمتی به مردم پاکستان و تمام بشریت است. دیروز حمله انتحاری توسط یک فرد که لباس زنانه بر تن داشت در منطقه باجور در شمال غرب پاکستان در صف کسان صورت گرفت که آنها منتظر به دست آوردن مواد غذایی بودند. در این حمله انتحاری حداقل 40 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها تا اکنون جنسیت این حمله کننده روشن نیست، اما قبلا گفته شده بود که این حمله کننده یک زن است. حمله کننده که چادری بر سر داشت پیش از این که خود را منفجر سازد دو بم دستی را بر تجمعی از مردم در شهر خار مرکز باجور پرتاب کرد. در 3 سال گذشته بیش از 200 حمله انتحاری در پاکستان رخ داده که اکثر آنها در شمال غرب این کشور با وقوع پیوسته است. مقامات اجرایوی قانون در ترکمنستان بیش از 700 کیلوگرم مواد مخدر را که در عملیات‌های خاص نیروهای این کشور به دست آمده آتش زدند. حکومت ترکمنستان تا حالا نگفته که مواد مخدر چه وقت ضبط شده و همچنان در مورد سوختاندن آن در منطقه قسملی در بیرون شهر اشقابات جزئیات نداده است. حکومت ترکمنستان کمتر درباره تلاش‌های مبارزه با مواد مخدر جزئیات می‌دهد، اما این کشور تقریبا 750 کیلومتر سرحد مشترک با افغانستان که بزرگترین منبع تولید مواد مخدر در جهان خوانده می شود دارد. سازمان عفو بین الملل از ایران خواسته تا حکم اعدام حبیب الله لطیفی یک فعال کردهای آن کشور را به اجرا نگذارد. لطیفی در سال 2008 میلادی به اتهام محارب یعنی جنگ علیه اسلام و همکاری با حزب موسوم به حیات آزاد کردستان به اعدام محکوم شده بود. این حزب از سوی ایران یک گروه جدایی طلب خوانده می شود که فعالیت آن ممنوع اعلان شده است. لطیفی پذیرفته که از حامیان این گروه بوده اما هر گونه اقدام خشونت آمیز را رد کرده است. اکنون سازمان عفو بین الملل میگوید محکمه حبیب الله لطیفی به صورت درست صورت نگرفته و مقامات ایرانی باید از خود ترحم نشان دهند. قرار است لطیفی امروز در ایران اعدام شود. پلیس هلند 12 مرد سومالیایی مظنون را به اتهام طرح‌ریزی حمله در آن کشور دستگیر کرده است. سارنوالان هلندی گفتند این دستگیری عصر روز جمعه در شهر روتردام پس از آن صورت گرفت که پلیس مخفی هلند شواهد دقیق را در مورد این پلان به دست آورد. بر اساس گزارش‌ها 6 تن از میان این 12 نفر که عمرشان بین 19 تا 48 سال خوانده شده در روتردام زندگی می‌کردند، اما 5 تن آنها آدرس دقیق ندارند و یک مرد دیگر از دنمارک به هلند رفته بود. مقامات تا حالا نگفتند که این مردان سومالیایی چه وقت و در کجا پلان حمله را داشتند. پس از انتخابات جنجال برانگیز ماه گذشته در ساحل آج، در حدود 14,000 تن خانه های خود را در آن کشور ترک کرده و به لایبریا در امسایگی ساحل آج رفتند. سخنگوی اداره کمک به مهاجرین سازمان ملل متحد به بی بی سی گفته که سازمان ملل برای 30,000 پناهجو در منطقه آمادگی دارد. بسیاری از کسانی که خانه های خود را ترک کردند حامیان آلاسانی اواتا را که به صورت جهانی به حیث رئیس جمهور ساحل آج شناخته شده به حساب می اند. گفته می شود که لاورنت گابابگو رئیس جمهور فعلی ساحل آج از درخواست ها برای کنارگیری از مقامش سرپیچی کرده است. و خبر آخر این که یک راکت که ماهواره مخابراتی هند را به فضا انتقال می داد پس از پروازش منفجر شده است. در جریان همسال این دومین بار است که چنین ماهواره ساخت هند منفجر می شود. تصاویر تلویزیونی نشان می دهند که این راکت روز شنبه لحظات پس از پرواز از مرکز تحقیقات فضایی سری هاریکوتا در هند منفجر شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین، از همراهیتان تا این لحظه تشکر میکنیم و حالا هم نگاه داریم به مطبوعات غربی درباره افغانستان و بشنویم از غفور متین که روزنامه های نیویورک تایمز و تایمز را مرور کرده است.
رویدادهای افغانستان در محراق توجه اکثر روزنامه های غرب قرار گرفته، از جمله روزنامه معتبر نیویورک تایمز در شماره 25 ماه دسامبر خود مقاله تحلیلی به نشر سپرده و می نویسد. این که چی زمان و تحت چی شرایط عساکر امریکایی از افغانستان می توانند خارج شوند مربوط به تدابیر جنرال ویلیام کالدویل است، شخصی که رهبری ماموریت تربیوی ناتو و مسئولیت آماده ساختن اردو و پلیس ملی شایسته و با کفایت افغان را که بالاخره نیروهای امریکایی و ناتو را عوض کنند به عهده دارد. اما مانند بسیاری آنچه که در افغانستان اتفاق می افتد، این موضوع هم بسیار تاریک و غیر مشخص می باشد. روزنامه نیویورک تایمز می افزاید نه تنها کشتن و تربیه کردن، بلکه باید همه مناظر و جوانب یک استراتژی وسیع در نظر گرفته شود. و جنرال دیوید پیترویس، قماندان نیروهای ناتو در افغانستان، این را می داند. نیروهای ناتو زمینه ها را برای بیبود حکومتداری محلی و همچنان پروژه های آبیاری، زراعت، معارف و صحت‌نامه ایجاد می نماید تا مردم با طالبان یک جان نشوند. اما تلاش های آنها توسط حکومت فاسد آقای کرزی ضعیف گردیده که اکثرا موفق به فرستادن اشخاص صادق و شایسته برای پر کردن پست ها در ولایت و ولسوالی ها نمی باشد. همچنان نبود یک میکانیزم دولتی برای حل و فصل منازعه زمین باعث شده تا مردم به محاکمه شرعی طالبان متکی شوند. روزنامه دیگر تایم چاپ لندن در شماره اخیر خود زیر عنوان سیمای افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: از تمام چهره های مشهوری که پشتی یا روی مجله تایم را زینت بخشیده، یک تعداد محدود آن نسبت به عکس یک دختر مقبول افغان در ماه آگست بس برانگیز بوده است. در عکس دیده می شود که بینی این خانم 18 ساله افغان به نام بی بی عایشه از ولایت اروزگان توسط شوهر طالب او بریده شده است. تصویر تکان دهنده است، اما عنوان پایین تری که نوشته شده است چه اتفاق خواهد افتاد وقتی که ما افغانستان را ترک کنیم بس برانگیز است. روزنامه تایمز در ادامه می نویسد: حضور نیروهای بریتانوی در افغانستان وابسته و بشردوستی نیست، بلکه برای از بین بردن پناهگاه القاعده می باشد که حمله 11 سپتامبر را پلانگذاری کرده بود. اما هستند کسانی که هنوز هم حضور نیروهای غرب را بدخواهی می پندارند. به نوشته روزنامه، گزارش عایشه نه تنها یک داستان فوق‌العاده از یک خانم مقبول است، بلکه این همچنان یادآور از سایر حقایق می باشد که با آسانی فراموش شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. یادآور میشم که تمامی خبرها و گزارش ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است و آدرس ما است azadiradio.com. به صورت فشرده سرخط بعض مطالب صفحه اینترنتی ما را براتان میخوانم. پاکستان پسر جلال الدین حقانی را دستگیر کرده. در این مورد با یک تحلیلگر افغان احمد سعیدی هم صحبت داریم که در سایت ما میتونین این مصاحبه را بشنوین. همچنان صحبت با انوارالله قهدی وزیر تجارت افغانستان را در مورد